د څلورو بجو خبرونه پایل سو چې یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د کب یوهود 19 د مارچ میاشتې 13. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقیب د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستاو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اواز رد کړ چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې سوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورټ کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي، خو د پاسپورټ عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی هستوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د دې په وینا د یوه اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دواړه مشران په 10 کال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې وه چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي، په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښار ملکیان په 10 کال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په ترکیه کې کیدونکو غونډه مهمه بولی،
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه فارولي،
سمدني ټولنه د خپل نیول کېدل د ټول هغه څه چې خلک یې تمنا لري.
دا هم اوري چې د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې د ګڼو کسانو شکونه پارولي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دي او فعالیت کوي.
په اورزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وویشل سوې. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکو د ازادي راډیو ته غوښتنې د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره وګوري. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیه ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خغله متقی به په ترکیه کې د انطالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکی او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
دا خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغه مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انطالیا فورم د مارچ له 12 تر 13 پورې د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر لیکلی چې انطالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو. نوموړي له ایرانه له راستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې هلته یې له احمد مسعود سره چې ځان د متحدي ملي جبهې مشر ګڼي او د دغه جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي دي. دا مهال په ترکیه کې هم د مخکینی حکومت ځینې چارواکي او سیاسي مشران میشته چې د اګست له 15 وروسته هغه مهال چې په ټول افغانستان طالبانو واک ترلاسه کړ له دې هېواده وتی دي. نړۍ تل له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او دای د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط یې، خو تر اوسه د ترکیې په ګډون کوم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د اصل کې چې د طالبانو لخوا د بیلابیلو کسانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي، طالبان وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله
د کابل ښار د پولیس سرخ اوسېدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپېریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیونه سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به واټن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټوله غڅې چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غڅې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزه رامنځته کوي. او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بې باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونه کار وکړي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمیرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي تحقیق پای ته رسېدلې بېرته خوشې شوي دي او چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي بېرته هغه رفسی د معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري توقیف ولري معلومات ولري ریسرچ ولري د خلکو اموالو دعوا او دنګله دا شیان
د سیاسي چارو یو شمیر شونونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ځینو پخوانیو چارواکو ترمنځ وروستیو تودو لیدونو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې او شکونه پیدا کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزي او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدلې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه اولیدنه د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه دا چې هر ورځ عکس واخلي او خبرې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړي له ښاغلي کرزي او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولې دي.
عمومی خبر هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره دا لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
اورزګان کې پر څه باندې شپږ سوه کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
په اورزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوي دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري، نو داسې مو کوشش ترته کړی دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارتو پر مؤسساتو باندې موږ غږ مخته هم کړی دی. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولس دی.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دعا اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ماجر سره کومک کړی دی. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم، بادام په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله، نو د پوره سه اوس پیلن خلاص وم. خدای دې وکړي چې د غونه بیا دغه مشیر راشي د ماجر سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم، زه عملیات کړی دي سر جبه خلاص پیل سوی یم، بیا ګونګی شوم. اوس لږ خبره کوای سر جبه خلاص اعصابي مریض یم، عیالان مو یولس کلن مشر زی.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو شوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اوکرين او روسي ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبري ناکامه سوې. انقره وار له مخه هیله سره غند کړي و چې مسکو او کیف به پر اوربند سلاسي. جزئیات له احمد شبرڅخه.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیباوی له خپل روسي سیال سرګل او روف سره په اوکرين کې د اوربند پر سر خبري ناکامه شوې. لڅوباندی دوونو یو رئیس چې روسي پر اوکرين بریټ کړی دی، دا د دوړو هیوادو د چارواکو ترمنځ سر ټولو په لوړه کچه خبري وي چې د ترکیې په انتالیا کې نن تر سره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیلمند وو چې د خبري به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیا او اوکرين د پلاو ترمنځ د بلاروس په خاوره کې د اوکرين پولي ته نشلي له جګړې راوروسته دوه ځله خبري شوې دي چې د ټیټیکه چې چارواکو په کې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګل او روف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکرين ته سپارلي دي، خو د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکرين په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیځ ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکرين وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکرين دې بېطرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکرين د پلازمینې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکرين په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکرين چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو نویو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکرين بریټ کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځنی تمريني کم کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ شي. د ښاغلي ماشوف په خبره یا تمریناتي کم چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 6مه پیل او د همدې میاشتې تر 10مه به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23مه د ماداګاسکر د فوټبال له لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی لوبغاړي رحمت الله اکبري، حسین کارنیل، سلیمان زورمتای او امید موسوی هم ګډون وکړي او دغه شان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف په کابل کې دوه ورځې سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست د عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل د باتوراندود په دغو سیالیو کې 122 ورزشکاران له کابل، کندهار، پنجشیر، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا او کونړ ولایتونو څخه دوه ورځې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ چې د مبارزې او فورمونو په بڼه ترسره کیږي، هدف یې د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. باتوراندود یو ډول رسمي ورزش دی چې په لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د همایون عالمیان له لوري د بدني روزنې ریاست کې ثبت شو او له هېواده بهر ریال مادرید لوبډلې درې د یو پر وړاندې پاریس سن ژرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال د سیالیو په دوام تیر شپه ریال مادرید او پاریس سن ژرمن لوبډلو د اسپانیې په سانتیاګو لوبغاړي کې سره مخامخ شول. د فوټبال په دغه لوبه کې ریال مادرید درې او پاریس سن ژرمن یوازې یو ګول ترسره کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب باوري د غرض به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نور برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې ساور کوي. چه تازه بیل گئی دری ورځی وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا سم مثال نه ډیر لرو دا خو تند کال کیږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پوي ګل دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولار دی او خلک چې معمولې دا شی دی چې ډاکټر و شي خطر وي چې دا نه کیږي دا خطر مده کې بس رواني تل گاډي شي په شکل بل سستو ځای پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کلا کلا سیخه وای دو ورځی کیږي چې د ګردی درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو حد اقلوس لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. که چېرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړ رسیږي اکثر یې په لاره کې تلف کیږي په دې ارمان چې ډاکټر یې په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا غي ودانه جوړیدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 15% تقریبا دا کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دی عادل ته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه و سره شریک کړي دي. دارنګ وزارت شتامي سره هم څو ځله مونږ دغه موضوع شریک کړي ده. هغه امیدواري راکړي ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې د دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادی چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د اتا تیا میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د یو 40 بستریز روغتون په ګډون لسو روغتي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي لته ورو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلېرشتمې نېټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین په بلګه بل مشکلونه بل یا بل د مخه یا بل د قابلیت په چنو خرڅه تدانه د مخه خوشتن چور راز مشنه ورو ستړي علاقه تر ډورو یا خباران تولار ورو ځان خو مشکل معاش چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیر اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشټوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یو کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نه څه دغه تېر دولت څخه دا اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولاتونه جغوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، ان شاء الله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي. چې د حکومتدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولې دي، حکومتدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولې دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسئ، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې نېټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بنزینو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړ شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لافسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه
چې زمونږ غونډې دی هغه ښرنې سو ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیل د تی سی ا کوته وای هغه مرانی ګل نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري ولی موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ ازادي رادیو ته غواړیست د خبرونی نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورټ کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي. خو د پاسپورټ عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پای ته ورسولې. خو د دې په وینا د یو اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دوړه مشران په 10 سال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبري کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونې پوراسوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشول وچی د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبري به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لار پرانیزي. د اروپای ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبري وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپای ټولنې دورې مشري کوي په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبری کړي او د اوکراین له لوی شار سومیت څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې شار ملکیان په داسې حال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي.
کخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبري جې زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شذو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د مارچ اتمه په نړۍ کې د شذو د نړیوالي ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سش کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د شوزو نړیوال ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د شوزو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له شوزو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د شوزو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادېږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شې خبرونه کې را سره په ولسي جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی، د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي، په ولسي جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبري کوي. د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. سایمه جانې ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتمه د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
هم من ندیده زیاده علاقه سنگه چه نمگه تاست طول ده معلومه ده نهاتون ده مرش ده خوز ده پیلستون میلین بایدنگزی نره و بایدنگزی دیو رز ده او ده پتول جهان که المانزل که گی بیدن ده نجات نو مصحب نو رنگ نو ده هر دول توفیر نده رز پتول ملکون ده المانزل که گی تاریخ چه های معلومه ده چه ده غب رز اکثران مخیر که ده شرقی هوادونی که سوسیالیستی شرقی هوادونی که اروپایی شرقی اروپا که المانزل که ده به اروس ده غینه پا امریکا که نیویارک که حضور داری نو که ده خبال زیب خطر پانچ جزو ده کار محیط خراب و ماشونه کم و دو پیلا رو نو که ده غینه اروس ده پروسیه که ده روز المانزل شد روسان خطو پانتم ده مارش ده جگلی پزد باندې مظاهری وکړې نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستنې نړیوال ورځ ونوموله او اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده او هغه ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغونو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي.
اوس هم اورېدونکو خاطره صافۍ چې پخوانۍ خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه اغلی بشیر. سلامونه تاسو ته اغلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ دې د نړۍ ټولو ښځو په څیر افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانې. د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟
ما په اند لمانځنه یې د ښځو حقوقو او ځایګي موندلو لپاره پر ځای ده، خو لتیرو کلنو رئیسی البته زد دی شاید ایما و زما لیدو رای داسی رای چه پسامبولی که بنا المنگل شوی پشاندارو مراسمو که حقسی چه باید خزو حقونو تا و زای زای گیتا باید پاملاره نشوی وی حقسی نده شوی یه واضی تشپنوم اتم ده مارس خلمانزه نشوی، خو هغه حق چې باید خزی تا ورکل شوی وای له هغه بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه هغه حقوق چې خزو ته نه دي ورکړي په یو ډول نندریزه بڼه به یې لاره. خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغې ورځې څخه د دغې تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره پیوستون ولري، همغږي شي او مبارزه وکړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې حداقل ورسیږي. که موږ نه رسیږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو، سو وشو کړای یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پتې دې خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دې خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي، سو وشي کړای خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه اوس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې اوس که موږ پام وکړو د نارینهو غږ اوس هم افغانستان کې دومره اوریدل کېږي د ښځو په پرتله، هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ په خوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته، اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړي مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اسحاق زی صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر، سلامت اوسه. مننه.
د مارچ اتمه څه معنا درلودلای سي د شوزو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو قدرمندو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د شوزو بین المللي ورځ افغانستان شوزو ته او د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی
په اوسنی حکومت کې هم شزه به ونده واخلي چپل دی چې ډاکټران شزه چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي نور هغه څه چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغه څه نه دي سوی. زه ګلمن د اوسنی پیشا چې په افغانستان کې سوی ده د افغانانو ته نه بولم دا د بل ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره خاصتا د افغانستان د شودو سره دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح نه ځواني وکړله او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنا چې زموږ نجونې زموږ لونې چې پیدا شوی دي نو طبعا د یو ویشتو کال سولای نه مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل ول متاسفانه چې موږ ګورو هغه څه به سر نوښته دوی پاتې دي. ول امیدوار پدې یم چې مبارزه جریان لري او حق خپل کیږي حق نه ورکول کیږي. زه فکر کوم هغه څه چې په تقریبا شل کال درمخه هغه حکومتونه پس د نجیب حکومت یعنی د مجاهدین حکومت راغی هم اساساتونه ښکارا کېدل ول په مرور د زمان دا حکومت وسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دي. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک په اسانی خپل ځغ نه سوی پورته کوله ول موږ اوسه وینو چې موږ قرامان شې قرامان انجون خپل आवाज پورته کوي خپل حق د اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکه مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلی او د افغانستان د شوزو شخ څوک نسی تړلی خوب خپل جخ پورته کوو خپل حق حقوق واړو ول داس یو حرکت باید ونکو چې هغه اساسات پرانګیزي هغه داس یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بنديان سي د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو. موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کوو چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکو هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیاواله ته او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د په افغانستان کې په جهان کې شوز نارینه د شوز هم دي شزه د جامع نیم برخه جوړی او توري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کای واز نارینه سم واخلې موږ نه سو کولای چې هغه معیار پوره کوچه یو کاندید د پاره یې خو طبعا بیا هم شو ته ضرورت پیدا کی چې باید شزه هم وند واخی فلاحظه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکات کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړي چې موږ حق او زموږ حقوق باید مشتبل اسره کی.
خو ګرنی سیب زبستاس څخه پښتنه وکړم تاسو د اسحق زی سیب خبره واورید د شتو ورستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې تاسو په نظر څومره خاند کې دای سي؟
زه خو اعتراض نه په کابل کې ځم په کابل کې اوسېږم له تر اوسه په افغانستان کې ما بهر کې نه یم نه دا فاشان زه د نږدې سره ما د حساب سوی په خبرو کې یو خبره خپدې دا خځه اوس هغه ته وغوړي چې مثلا حساسیتونه راو کاروي او وجه تم دې وهین دې تکا څنګه چې اوس موږ په دې پیښو چې په افغانستان کې تقریبا 90% خځه چادرې سره وي یا حجاب اغوندي او دوه د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ورواچي. دا په دې معنا چې دوه خوځ د خدمت نه کوي خیانت ورته کوي چې کوم حق چې زه خوځ تر لاسه کړی دغه نه خلاصې دا صحیح کار نه و. که چېرته دوه درې دوی چې ما په تاسو خلاص کړای هفته که چېرته دوه درې دوی چې مثلا ما ته په حکومت کې زیاره کړای دوه هفته که دوه درې چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق زیاره کړای حق ته کوي چې موږ مثلا روغتیایي خدمات ته ارزه کړای حق ته ځینې حقونه چې دوی چې دوی وواړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړی حمایت کوو پنځه خپل عادي اساسانه یم چې همیشه مې بشر حقوق لپاره د ښځو حقوق لپاره نشر کړم مبارزه کړی ده د کمیشن کارمندوم د بشر حقوق کمیشن کارمندوم پارلمان کې همیشه د ښځو حق چې دوی په لوي کړی ده خو کله هغه څه کار دوی وسو کېده چې دورا له په بازار باندې په درې چادرې وسولې دا په دې معنی چې لاړو توقف شي په دې کارم دې دې کا فشو دا ټول خاص په دوی نو سپکاو یو او بیا هر یو کومه تر لازم نه وکړو دا کار کړم به تو ته نصيحت کړې وي ورته ویډیو شو انده کې دا کار مکه ممتاز ورونو شو توقف کې دوه زمينه ته وزي په دې کار مونږ دې دې کا فو
نه لم دا که زو اعتراضونه وي په د شکل وي چې دوی حق لري چې مظاهره وکړي، دوی حق لري چې اعتراض ولري، دوی حق لري چې خپل غږ جګ کړي. په د شکل وي چې مثلا موږ هم کولی شو دوی حمایت وکړو، دوی تر څنګ ودرېږو، او نړیوال ټولنه باید دوی تر څنګ ودرېږو، دوی حمایت وکړو، دوی غوښتنې غوښتنې وي چې په دې ټولنه کې منل شوي غوښتنې وي، خلق تم بد ښکاره نه شي. که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې زه مکتب ته لاړ شم، که ښځه وي زه خپل معاش غواړم چې زه کار وکړم، که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مثلا زه صحي خدماتو لاسرسی ولرم، که ښځه وي زه مثلا خپل حق غواړم زه باید خپله خوښه یعنی واده وکړم چې باید واده راباندې تحمیل نه شي، یوه کونډه که دغه وکړي چې باید په زور چاته نکاح کړي. دی تو هغه اساسي وي، ښځه مثلا وي چې زه باید په اقتصادي لحاظ خود کفا اوسم، زه باید کار وکړم، دی تو حق دی چې دوی تر څنګ باید ودرېږو. نو پات شو د ایجاب موضوع د چادرې موضوع دا د هر چا خپل خوښه ده، څوک وړوکی ټیکر افسري، څوک غټ ټیکر افسري، څوک مثلا چادرې افسري، څوک حجاب افسري. نو په دې لحاظ ضرور نه ده چې موږ یو بل توهین کړو، او په داسې اساس شرایط کې پوهېږو چې د افغانستان وضعیت څه رقم دی. حرکت وکړي، ډېر محتاطانه، ډېر هوښیار اوسي، ځکه شرایط ډېر اساس دي. ځای شي د شوخه نه خاصه کړم وضعی شي کومه مثلا بیا لاړ شي بندې خانې ته لاړ شي، او په حقیقت کې ښه کار نه وشي، ښځې باید نوې بندې کړي.
اوس هم د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. ځلا جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه تاسو ته ملالی بشیر صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمن اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره ښه مننه.
ځلا جانې، د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو، د مخکښ شذې خبرونه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتمه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر؟
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرونی افغانستان په ټول نړۍ کې د ښځې مقام تای و بین المللي ورځ ده چې ټول نړۍ کې د تجلیل کیږي. خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرل، خو دومره هغه اندازې نه تجلیل و غنښت، خو ساکل بيخي شاید هیڅ هم نشته، ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور راوځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، یو نغاس حق لري چې خپله وریځه تجدیل کړي یا په دغه حکومت کې دا وریځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی، او واقعا د ښځو ته ډېره یوه ستر راغده، ځکه اول زه خپله یم مثلا زه ډېر زیات تاسف کړم چې ویلې یوه وریځه متاسف لرو، هغه وریځه موږ نشو کولای تجدیل کړو، او ساکل متفاوت ترین کال دی.
ځلا جانې، د دغه شذو په اړه که یو څو خبرې وکړو چې په دې ورسته کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و، لارو کوڅو ته راوتلي وي، او بیا توقیف شوي، ستاسو په نظر دا ډول توقیفونه د شذو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي، یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
زه اول روشن دی ندیمې په مسلې وغږېږم، ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسلې وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دي او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي، هغه ماته ځای نه لري، او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا راشم هغو ښځو ته چې هغوی د مو حقونه د خاطر سرکونو ته ووتل، هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو. واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو، او ته هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یخې شوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو د هغو استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي، ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي، یعنی د ښځې خپلو حقونو ته نه دي وتلي، او واقعا د دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه راوځي چې سړک ته روځي او ووایي چې ماته کار، ماته مړۍ، ماته ازادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی، او واقعا زه ډېره زیاته خفه یم نن د دې ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، با د دغو ښځو نه، با د دغه توقیفیو نه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی، او دا ښځې هم چې توقیف شوي بې اساس او بې بنیاده توقیف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري، او خصوصا ښځې باید د دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د دې ښځو ورځ په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړئ چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دی وسیلې، دوی هغه څه تر وسیلې چې دوی نیمه د ټولنه دی. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې
هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري او خځه هم ولري تنه د دې وظیفه دانه ده چې دا اولاد وروړي دا واده وکړي دا میړه پیدا کړي. نو د ما په نظر چې به طالب د توقفونو نه لاس واخلي او خځه ډیر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې او که چیرته دوی ته وخت ورکړي شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښيي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري، مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
خاطره جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست، اوس چې ستاسو غونډې ښځې نسي کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا رامنځته سوی د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې ښځې اوس کار نسي پکښې کولای؟
د فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرمنځته کوي. لټول نیولې ته د سیاست تر ډګره او پټول کې د هیواد په کچه ته شرمنځته شوی ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوي دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړای شو څو پوهنتونونو ته ولاړې شي، چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلابیل بندیزونه چې کومو برخو کې دوی لوست کولی شي کومو برخو کې نه شي کولی، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کېږي. نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم، خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره. دي ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې انجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړې شي، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه څه چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه څه نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی، ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې هغلې هغه یادونه وکړه چې ښځې دې باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي، نوی حکومت دی. زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی، هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه ویني، دا شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنا چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه ویني شي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي، خو که اسلامي اصولو ته مونږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو. ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکره دي نه وای خبر، خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوي ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولی شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
څخزي سیب تاسو څخه به بل پښتنه وکم طالبان تاسو په نظر باندې ایا تاسو موافق یاست خاطر جان سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي او همدار از خوګانی سیب هم یادونه وکړه د جنو برخه لکه د زده کړو په برخه کې ایا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي او هغه برخه کې د شوه څخه دا حق اخیستي دي چې دوی غواړي په شکار وکړي
وګوري دغه چې وزارت جوړ سو پارلمان جوړ سو او د شوزو आवाज د شوزو حقوق تر حقوق بشره پورې دا ساده خبره نه و دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د شوزو आवाज مو پورته کړله دا چې اوس موږ اتیا فیصد په جامعه کې په ټولنه کې مبارخه واخله دا ساده خبره نه و دا خاصې تور شپه و دا خاصې تاریکی ولا کچ اوس په افغانستان کې ده موږ خپل आवाज پورته کې په لوی جرګې کې په ترتیب د قانون اساسي کې आवाज مو پورته کې ودرېدلو په خیمه کې مبارزه وکي مبارزه دا معنی نه ورکه چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانی وسوځو او موږ د مارک بطالب ژوندۍ دی دیموکراسي دا مبارزه نه ده موږ دا غواړو چې په هدي اقل کې هیڅ نه کیږي په اوسنی شرایط کې په مجلسو کې په بازارو په سړکو کې قطن ز مخالف یم دا موږ ته فائدہ څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسېږي په دې رقم موږ نو څه کولای شي دا چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی اوس ګورې د افغانستان لیدران غلي درې شوه چې د افغانستان څخه وتی په څه خطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده کېدلی سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کوو چې د شوزو حقوق هم پکې کې خوندې وسی ول دا مبارزه غواړي موږ هغه څه دفاع غواړو چې د شوزو حقوق څخه هغه څه دفاع وکړو
بلی
له هغه څه
څخه کوم بلی تاسو یادونه وکړئ چې
حکومت
تاسو یادونه وکړه چې شزو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال اما طالبانو تر اوسه د شزو سره هیڅ مخامخ خبرې نه دي کړې په افغانستان کې د نن شزو مجبور دي چې دوی ته ورسي په اوسلو کې ورسره کښینی خبرې وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري دا تر تاسو ته آیا تاسو د طالبانو سره د مخامخ خبرو هڅه کړې ده طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې کانفرنسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې هاتر کېږي دا اوس هالنده په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو د غته یو مذاکرات د سولې پرته باد او د شوه د باندې پرته باد فکر کوم چې لسم د مارچ د ستا چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا کوو او د شزو اواز پورته کو د زه په دې مطمئن یم ک واقعا د افغانستان شزه استادګي وکي او ودریږي او مبارزه وکي ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق تر رسیدګي کولای شو ان شاء الله
خو ګرني سر تاسو څخه به دا پښتنه وکم آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غواژونی ولسی
من لري زه ته ټول به تر لارم دا چې د مذاکرات زمينه مسايده شي طالب څنګه کوم دا کار او هغه د افغان خو زغړ ته وکیږي مونږه کناليوال ټول فشار پیرا وړي او دا غس زمينه ورته برابر کې د دې په ځای مثلا د پی او خارجي ملک ورته زمينه برابرې کړي چې په افغانستان کې برابر شي کړي چې په قطر کې ورته برابر کړي مخکې باید ورته برابر شي دا مشکلات خو به ټول دوه سره حل شي کړي چې مثلا دوه دوه کې تړون کول او باید خو ستونزې بالکل حل وي دوی باید تضمین اخستوي ورسره موږ له دوه کابل تر راوته نو خو ځبونه یعنی اوس تر ستونزې سره نه مخکې دي او که چیرته به خو زه غږ ته وګورم چې خو دلته کېږي په دوه حق شي به دوه اعتراض مو کې او زه وطن تم را وځي او دوه مزایدي کې دوه حق غواړي او موږ دې دوه حق نه دو یعنی ها حق چې د زو اساسي حقونه دي او په ملي ارزښتونو دي موږ منل شو ارزښتونو دي مثلا د خځې تعلیم دي د خځې کار دي د خځې اقتصادي خود کفایي دي د خځې اکثر او دغه چې دي نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي نه د موږ خپل افغاني ته د حق ته چکر د خپل د حق وړي موږ ما تر کوم
ځلا جان تاسو خو په پښتنه وکم چې له محرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاک باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خان را مست کولای ستاسو تاسو په نظر
بالکل دا ډیر یو ستر مشکل ده کله چې ته مثلا جنکه دي هتا مکتب ته ډیر یو دی هغه ده مکتب ته نو ټول سره خور او پلار او میړه او څوک تلای نشي کنه نه مکتب ته تلای شي نه پانتون ته تلای شي نه کار ته تلای شي نو دا یو محدودیت ده چې خزینه ټول حقونه خپل کیږي په یو حساب هم په نظر د کوم موضوعاتو نه دا اثر دی هغه اثر نه ده د څوار لسو کال مخکې نه ده نن هر څه تغیر خورلی نن دنیا د ټکنالوژي دنیا ده نو به تر دې چې
واسه داشتن په نظر کې ونیسو. خزه هغه وخت کې شاید شرایط هم د رقم مو چې د محرم خبره راغلی ده، یعنی هر څه معلوم دی، وخت چې امنیت دوی ونیسي دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي خزنه محرم وګوري. اصلا دوی په خپل ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي خزه ته محرم ټاکي، ځکه دوی پیږي چې دغه خزه ته بل چا ضرر رسیږي. خو زه فکر کوم دا یو عوام فریبی ده، باید دغه موضوعونو نه تیر شي. او دا ډیر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه څه د تعلیم نه، د هر شي نه، یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډیر داسې دمو مېرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه ول زه ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو دوی د محرم په حساب نه شول وتلی، باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی چې تر نن پورې د پورې مونې خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو واده شي، مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي.
ډېره مننه ځلا جانې. اورېدونکو د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. له خپلو میلمنو ډېره مننه. د خدای په امان.